안녕하세요.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د زمري اسد میاشتې 14 د اگست 3 د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په ویت لای کې لیکلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او اورزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 3000 ملي متر پورې وي. دغه راز ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاورې او دوړې وي چې د بادونو سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 80 کیلومتر پورې وي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت وایي په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره درې سترې اساسي پروژې د شاتوت، شاه او عروس بندونه او د کابل پنشیر پروژې پیلوي. د دغه وزارت د اوبو د پروګرامونو رئیس رفیع الله ستانکزي د شنبې په ورځ په کابل کې یو کنفرانس ته وویل چې د کابل پنشیر د پروژې په بشپړېدو سره به له 60 تر 50 میلیون متر مکعب اوبه کابل ته ولېږدول سي. د شاتوت، شاه او عروس د بندونو د جوړولو کار د افغانستان د مخلو جمهوریت پر مهال پیل سو، خو په تیرو دریو لسیزو کې د کابل پنشیر پروژې په اړه ډېرې خبرې سوي دي، خو عملاً یې کارونه بشپړ سوي نه دي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت لا هم د دې پروژې لپاره کوم پلان نه دی وړاندې کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین هغه موافقه فسخه کړې چې د تیر اونۍ په پیل کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 له اصلي طرح او دو نورو کسانو سره سوي وه. د یو موافقې له مخې د دغو عملو اصلي طرح خالد شیخ محمد او دو نورو تورونو کسانو موافقه کړې وه چې پر خپلو جرم اعتراف وکړي او په بدل کې د دوی د اعدام سزا په عمري بند واړول سي. خو دغه موافقه داسې وخت فسخه کیږي چې څو ورځې مخکې د ګوانتانامو پوځي کمیسیون وویل هغه چارواکي چې پر جنگی محکمې د څار لپاره ګمارل شوی وو له خالد شیخ محمد او دو همکارانو سره د دې موافقې خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د جمعې پر ورځ په یو دستور کې ویلي چې د دې موافقې په اړه وروستۍ پریکړه د ده صلاحیت دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل شوی. پرون شنبه د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واورېدل. حکومتي وکیل محکمې ته وویل چې د علي وزیر خلاف د اسلام آباد د پولیسو په دریو ماموریتونو کې دوسیې ثبت سوي دي. پر علي وزیر تازه تور دا دی چې له یوه پولیس یې په زور توپک اخیستی او د بل پولیس کمیس یې شلولی، هغه تورونه چې علي وزیر رد کړي. علي وزیر تر دې مخکې هم څو ځلې نیول سوی او بیرته خوشی سوی. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د الشباب ډلې په حمله کې چې له ګڼه ګوڼې ډک ساحل یې په نښه کړې د وژل سوو شمېر 30 ته ورسېد. د رویټرز اژانس د راپور له مخې په پیښه کې 212 نور کسان ټپیان سوي دي. دا د ختیځې افریقا په دغه هیواد کې د وروستیو وختونو تر ټولو خونړیو حملو ګڼل کیږي. الشباب په لیدو ساحل کې د جمعې د ناوخته حملې مسؤلیت منلی. لومړی یوه ځانمرګي بریدګر چاودنه وکړه، وروسته وسلولو پر دغه ساحلي سیمې یرغل ور وړ. څه باندې 19 کاله کیږي چې پایل قاعده پورې تړلو افراطي وسلولو د سومالیا د هغه مرکزي حکومت پر خلاف چې نړیوال ملاتړ کوي خپلې حملې زیاتې کړې دي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ وایي په غزه ښار کې پرون شنبه د یوه ښوونځي پر انګړ د اسرائیل پر راکټي حمله کې لږ تر لږه 19 کسان وژل سوي دي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس ډلې د قومندې مرکز یې ویشتلی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ په ویلامیه کې ویلي پر حمامه ښوونځي د توغندیو د برید له کبله ګڼ نور کسان ټپیان سوي هم دي. مخکې د وژل سوو شمېر 10 شول سوی وو. تر د مخکې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود باسال ویلی و چې په دغه شونځي کې بے ځای سیوی فلسطینیان دیره وو. د پاکستان په لاهور ښار کې پولیسو د هغو دوو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوه جرمن ګرځندوی په لوټولو تورن دي. دغه ګرځندوی پر بایسیکل سفر کاوه. د لاهور د پولیسو ویان هغه احتشام پرون د جرمني خبری اجانس ته ویلي د دوو لوټمارو د موندلو عملیات پیل سوي دي. د هغه په وینا جرمن ګرځندوی روغ دی. دا معلومه نه ده چې پر بایسیکل روان دغه ګرځندوی غوښتل له لاهور څخه هند ته واوړي که یې نور پلانونه درلودل. دا پیښه وړمه شپه هغه وخت وسوه چې دغه وویشت کلن ګرځندوی په یوه پارک کې په خپله خیمه کې بیده و. پولیسو ویلي دوو لوټمارو له دې ګرځندوی څخه یو موبایل ټلیفون، غوږۍ، کامره او 15,000 پاکستاني روپۍ وړي دي. په لاهور کې چې د پاکستان دویم لوی ښار دی، د جان خبري ویبسایټ د معلوماتو له مخې د ورځې 200 کسان لوټل کیږي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ azadiradio.com ته ورسی. اوس ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د تورخم لار د څلرمې ورځې په مخه هم د سلګونو هغو باروړونکو موټرو پر مخ تړلې چې چلوونکي د سفر موقت اسناد نه لري.
ټیټ په نامه کارت دی ټی ایډي، هغه پاکستان کونسلګری کې طالبان زر زر ورکوي، خو افغانستان کې لګلیټ ورکوي. د سی او چې یو نیمه میاشت وشوله چې ما جمع کړی دی، تر اوسه پورې لا نه دی راوتی. بس وختونه مو دغه ده پوه شوې چې بس موږ مشکلات حل شي.
افغانستان کې ګڼ ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله له تعلیم بې برخې پاتې دي. ایران په تیرو اوو میاشتو کې د شلو افغانانو په ګډون لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي دي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ارکسترونه په نیویارک کې کنسرت ورکوي،
او دا کنسرت به ټوله نړۍ ته د ښځو د حقوق، د موسیقۍ د ساتنې او د افغانستان د موسیقۍ ښایسته والی دنیا ته ښکاره کوي.
ګڼو فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کړې.
تاسو معلومه ده دا چونکې یو دروغجن مقدمې دي، او بالکل پری پلان دی، او دا بالکل یو ډېر جاتوب او غیر انساني روایه. د علي وزیر او ټولو سیاسي فعالانو سره روانه ده.
دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د راپورونو برخه ته. د تورخم دروازه د څلرمې ورځې په مخه هم د سلګونو هغو باروړونکو موټرو پر مخ تړلې چې چلوونکي د سفر موقت اسناد یا تاد نه لري. یو شمیر موټر چلوونکي وایي چې په دې موده کې د تازه میوې او سبزیو بار خراب سوی او میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. ځینو موټر چلوونکو ویلي چې دغه موقت اسناد لري، خو بیا هم پر دې دروازه د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. پاکستان د جولای 23 نیټې پورې موټر چلوونکو ته وخت ورکړی و چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګری او په کابل کې د پاکستان له سفارت څخه د موقتی داخلېدو سندونه ترلاسه کړي. نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
د هغو لاریو په مخ چې موټر چلوونکي د سفر موقتی سند یا تاد نه لري، د تورخم د دروازې بندېدو جدي ستونزې پیدا کړي. پاکستاني چارواکي وایي د هغو لاریو چلوونکي چې له دې لارې تګ راتګ کوي باید د موقتي ننوتلو یا سفر سند ولري، او دوی ته د دې سند د ترلاسه کولو لپاره د جولای 23 مهلت ورکړل شوی و. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری وایي پاکستان د 2023 کال د اپریل د موقتي سفر پر سند افغان مرشلون کو ته د تګ راتګ د اجازه اعلان کړي وو. هغه زیاتوي
خو بیا دغه پریکړه هم وزن ډول شو، او دوی ته وویل شو چې تاسو پر روانو سو میاشتو کې د ټی ای ډی یعنی ټیمپرری ایڈمیشن ڈاکومنٹ په نوم باندې دغه پرچی جوړ کړی چې کومې مخصوصې پاڼې دي چې پاغه کې د گاڑی تفصیلاتی، د ډرایور تفصیلاتی پکې، او دغه پاڼې د پاکستان سفارت او بیا په پاکستان کې د افغان سفارت چې کوم دی دینه ملوږي دا ورته جاری کړي. په دې باندې بیا مطلب دی چې څو میاشتې واوړې دي، د مې میاشت ورکړل شو، بیا مطلب دی چې جون هم تیر شو او اخیری وار چې پاکستان دغه پانی یا ٹی اے ڈی سند لپاره جولائی یو دیرشمه نیټه مهلت ورکړ افغان ډرایورانو ته.
د راپورو له مخې د سفر موقتی سند لرونکي افغان او پاکستانی موټر چلوونکي له ویزې او پاسپورت پرته تیریږي، خو هغوی چې دا سند نه لري ګاډی یې له باره ډک ولاړ وي. یو شمیر افغان موټر چلوونکي وایي په پاکستان کې د افغان سفارت او قونسلګرۍ لخوا د موقتی ننوتلو یا د سفر سند ویش په چټکۍ ترسره کیږي، خو په کابل کې د پاکستان لخوا دا پروسه ډیر وخت نیسي.
نوم می وسیم دے دنگرار ولایت ما مشکل دغه وی چې ټیټ په نامه کار دی ٹی ڈی هغه پاکستان کنسلګری کې طالبان زر زر ور کوي، خو افغانستان کې لګلیټ ور کوي. سی او چې وی نیمه می اشوش ول چې ما جمع کړی دی تر اوسه پول لاندې راوته، بس وختنه مو دغه ده پوښ چې بس موږ مشکلات حل شي.
په تور هم کې افغان لوري ته د تازه میوه او سبزیجاتو د ډاکولاریو په دریدو د افغانانو میوه او سبزیجات ورسته شوی، خو پاکستانی چارواکي دا کوي چې دوی د امنیت د تامین او د تورخم دروازې او نورو ټولو لارو څخه د دوی په خبره د وسلوالو اروپاکو د وراوښتو د مخنیوي لپاره د موقتی سفر د سند لرل اجباري کړي دي.
نن څلورمه ورځ ده چې د تورخم دروازه د سلګونو هغو بارونکو موټرو پر مخ تړلې ده چې د افغانستان په سبزیو او میوجاتو بار دي. ځینې کسان انتقادونه کوي چې پاکستان هر وخت د افغانستان د میوو او سبزیو د حاصلاتو پر مهال په یوه او بله بهانه دغه دروازه تړي، چې له کبله افغان سوداګرو، باغلرونکو او کروندګرو ته سخت زیانونه اوړي. د بدسل کې د چې په افغانستان کې بېوزلي په پراخېدو ده او د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په افغانستان کې ځینې ماشومان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله له زده کړو پاتې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي له مجبوري یې داسې کارونو ته مخه کړې چې تر وسې پورته دي. بلخو د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان د دې وضعیت په اړه اندېښمن دي او پر مرستندوی ادارو غږ کوي چې له دغو ماشومانو سره مرسته وکړي. دا هم راپور
د مسعود لپاره د یوې بلې ورځې پیل. ننګرهار ولایت کې دا 14 کلن ماشوم چمتووالی نیسي، خو ښوونځي ته نه بلکې هغه کار ته چې له وسه پورته دی او تنکي لاسونه یې د ترسره کولو توان نه لري. د ښوونځي د بکسې پر ځای هغه کراچۍ له ځان سره لیږدوي چې خلکو ته پرې بارونه وړي او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه برابروي. مسعود ازادي راډیو ته وویل د فراه ولایت اوسیدونکی 15 کلن انصار د موټرو د مستری په یو دکان کې کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي.
اول کار مې په کم زه د خپل کور لپاره کار کوم. دوی ما ته هر اونۍ پیسې راکوي، دا 200 افغانۍ دي. په دې پیسو زه کور ته وړو، غوړي او نور توکي اخلم. پلار مې ناروغ دی، یو یا دوه کاله خونځي ته تللی یم، خو د کار له کبله نور نشم تلای.
ارشاد یو بل ماشوم کارګر دی چې په خوست ولایت کې پلاستیکي کڅوړې پلوري او په پیسو یې د شپې کور ته خوراکي توکي وړي. 15 کلن ارشاد ازادي راډیو ته وویل
زه کور مشر یم، کار کوم، په دې کې کله 5 کله سل لوي او کارونه نشته. افغانستان هو زه دمګر وټ دی.
په ماشومانو کار په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د ځینو فعالانو اندېښنې هم راپارولې دي. د ماشومانو د حقونو فعال فردین حمید بها ازادي راډیو ته وویل
هزاران کودک در افغانستان به دلیل ناداری و مجبوری
په افغانستان کې زرګونه ماشومان د مجبوریت او بېوزلۍ له امله په سختو کارونو بوخت دي. هغه کارونه چې د دوی له توان څخه پورته دي، هغه ماشومان چې په دې عمر کې د تکلیف لپاره باید ښوونځي ته لاړ شي سخت کار کوي. له هغو بنسټونو څخه چې په دې برخه کې کار کوي غواړم د دغو ماشومانو او د هغوی د کورنیو سره مرسته وکړي او د هغوی پالنه وکړي تر څو دوی زده کړه وکړي او روښانه راتلونکی ولري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا نږدې 2 میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال 19 سلنه ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې نږدې 40 سلنه ماشومان د بې ځایه کېدو، کډوالۍ، طبي پیښو او ناچاودو توکو له ګواښونو سره مخامخ دي چې دې چارې ماشومانو ته سخت رواني ستونزې هم پیدا کړې دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د قانون لمخې ماشوم هغه چاته ویل کیږي چې 13 کلن شوی نه وي. د افغانستان د اساسي قانون 94 ماده کې چې د طالبانو له حکومت وړاندې په افغانستان کې نافذ شوی راغلی چې په ماشومانو کار ته اجازه نشته. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایان سری الله ابراهیمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه د پام وړ څه نه دي شوي، خو مخکې ځینو طالب چارواکو د هغو ماشومانو د لاسنیوي او ملاتړ خبره کړې چې بې سرپرسته دي. د ملګرو ملتونو په وینا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک ته رسېدو وروسته په دغه هېواد کې اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي زیاته شوې چې له امله یې 23.5 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. ایران په تیرو 2 میاشتو کې د 16 افغانانو په ګډون لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي دي. دا خبره د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په یو نوي راپور کې اعلان کړې ده. انتقادونه کیږي چې د تورونو کسانو د محاکمې په بهیر کې شفافیت نه وي او په ځینو مواردو کې بې ګناه کسان هم اعدام شوي دي. صفی الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي تیرو میاشتو کې ایراني رژیم لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي چې 40 تنه افغانان، 240 بلوچان، 40 تنه کردان او 15 ښځې پکې شامل دي. د غناروي میشتي سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي د اعدامونو د شمیرې د تیر کال همدې مودې په پرتله 30% کموالی ښیي. د اعدامونو د کمښت عمده لاملونه پارلماني ټاکنې، د ولسمشرۍ دوه دورې انتخابات او د ابراهیم رئیسي د مرګ پیښې بلل شوي. ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي چې اکثر یې د مخدره موادو سره تړلو جرمونو باندې نیول شوي، خو نه د معلومات چې څومره په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان بیا هم د اعدامونو په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړې چې د مدني فعالانو او له مخدره موادو سره تړلو جرمونو د محکومینو اعدامونه په زیاتېدو دي. تیره میاشت خبرو شوو شمیرو له مخې په ایران کې لږ تر لږه 40 کسان اعدام شوي. له دې ډلې 15 کسان یوازې د جولای په وروستیو 11 ورځو کې اعدام شوي دي. د ایران رسمي سرچینو او رسنیو بیا یوازې د 28 کسانو اعدام تایید کړی. د آزادې اروپا فردا راډیو راپور ورکړی چې لږ تر لږه 10 بندیان په 8 ورځو کې اعدام شوي. د فردا راډیو د راپور په اساس ایراني رژیم داسې وخت په وروستیو 2 اونیو کې ګڼ کسان اعدام کړي چې د اعدام د سزا په غبرګون یو شمیر بندیانو غذایي اعتصاب پیل کړی او له چارواکو یې غواړي چې اعدامونه بند کړي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د ایران د بشري حقونو د څار ډلې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ګټونکي مسعود پزشکیان وغوښتل چې د حقیقي بدلونونو د راوستلو لپاره دي د اعدام سزا وځنډوي. د ایران د بشري حقونو سازمان هم د نړیوالې ټولنې د خاصې پاملرنې غوښتنه کوي څو پر ایران فشار راوړي چې له اعدامونو لاس په سر شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګری ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل شوی. پرون شنبه د ترهګری ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج شوی تورونه واوریدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او نورو فعالانو د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال راشد خټک په راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د کمیټې سملای پخوانی غړی علي وزیر د اسلام آباد تر غرایزت عدالت په شپږ ورځو جسمانی ریمان پولیسو ته سپارلی دی. علي وزیر په 3 اگست سهار وختي له خیرستو پولیسو ونیولو چې په ټکر کې ژوبل شوی یو ځوان موټر سایکل چلوونکی د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورسولو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د وینا تر مخه د اسلام آباد په 0.1 کې 2 موټر سایکلونو ټکر وکړو چې یو وروستو د علي وزیر د موټر سره هم وجنګېدو او موټر سایکل چلوونکی ځوان برسرن ټپي شو. علي وزیر خغه د درملنې لپاره رغتون ته ورسول خو هلته د پولیسو ونیولو او بیا 100 ساعته درک نه لګېدو. وروستو پولیسو د ترګرېزت عدالت ته وړاندې کړو او وی ویل چې په علي وزیر په 3 تنو کې مقدمه ثبت شوې دي. حکومتي وکیل راجا نوید تور ولګولو چې علي وزیر د یو پولیس والا څخه ټوپک په زور اخیسته دی او د بل پولیس والا کمیس یې شلولې دی چې مقدمه په کوسار تانه کې ثبت شوې ده. بل مقدمه چې په کرچی کفنۍ تانه کې ثبت شوی ده په علي وزیر پکې په موټر کې د نشئی توکو کې خودلو تور لګول شوی دی. د علي وزیر د وکیلانو د ډلې یو غړي ایمل مندوخیل مشال رډیو ته وویل چې د موټر سایکلونو د ټکر له وجې د چا خلاف 3 مقدمې جوړول ناانصافي ده. د ادعا وکړه چې موټر سایکلونه په خپلو کې جنګېدلي دي او په غلط لاس را روان وو او په موقع موجود ټریفیک والا هم وایي چې د علي وزیر هیڅ قصور نه و.
په د باندې درې مختلفه دروژن اف آی آر شکم وغه درشوي دي چې په هغه کې د منشیات وغه کیس تا او په هغه کې دوه اف آی آر شکم دي چې له پولیس سره د جګړې غ او له پولیس سره د اصله د وړلو اف آی آر ده. نو دوه اف آی آر دا وخت پی ټی ایم ملګرو ته ملاو شوي دي. د او درېم اف آی آر ذکر کېدلو خو هغه تر اوسه پورې د علي وزیر و لیګل ټیم ته ملاو شوی نه دی. په تاسو معلومه ده دا چونکې یو دروغجن مقدمه دي او بالکل پری پلان دی او دا بالکل یو ډېر زیاتوب او غیر انساني روایه د علي وزیر او ټولو سیاسي فعالانو سره روانه ده.
علي وزیر د حکومتي وکیل تورونه رد کړل او عدالت ته یې وویل چې د تڼې مشر د هم سوګند پورته کړي او بیا د خپل بیان ثبت کړي او دی به هم په سوګند خپل بیان ثبت کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي رزاق صفی مشال رډیو ته وویل چې د غورځنګ مشر منظور پښتین په 11 اکتوبر د ټولو پښتنو یو جرګه راغوښتې ده. هغه وویل چې د جرګې د نیټې د اعلانېدو نه پس دوی ملګري د پولیسو لخوا نیول کیږي او د علي وزیر بندې کېدل هم د هغه لړۍ یوه کړۍ ده.
ولسم اکتوبر د ناکامولو کوشش دی ځکه چې په اکسیډنټ کې څوک د دهشتګردۍ عدالت ته نه پیش کوي. بیا په دغه کې اف آی آر هم پېښ شوي دي مختلف دروغجن اف آی آر چې یو اف آی آر پېښ شوی دی چې علي وزیر منشیات سمګل کول. په دویم اف آی آر یې پېکړې دی چې یاره علي وزیر اکسیډنټ کړی دی. درېیم اف آی آر یې پېکړې دی چې یاره علي وزیر په دغه باندې پولیسو باندې حمله کړې ده. دا ټولې حربي ریاست هم دغه یولسم چې کوم منګه غونډه راغوښتې ده د پښتنو د اتفاق دغه اتفاق د وجه چې کوم دی نه غواړي ریاست نه غواړي چې د پښتنو چې کوم دی په
د وکیلانو دلیلونه اوریدونه پسته ترګرزید عدالت جج طاهر عباس سپرا علي وزیر په شپږ ورځو جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپرلو. علي وزیر په 2013 کال کې د قومي اسمبلی انتخابات ګټلی وو خو یو کال پس په کراچۍ کې وی غونډې ته د وینا نه پس بندي شوی وو او تر دوو کلونو زیات بند تېرولو نه پس راخوشې شو. علي وزیر له هغې وړاندې او تر هغې پس هم په بېلابېلو موقعو بندي شوی او بیا راخوشې شوی دی. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتیوت ارکسترونه به په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک ښار کې د ارکستر د اونۍ په نړیوال فیستیوال کې ګډون وکړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتیوت مسؤول ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ارکسترونو شمیر د نجونو او هلکانو په ګډون 500 تر رسیدي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وی د دې انسټیټیوټ زهرا ارکستر او د افغان ځوانانو ارکستر به د اگست په 10 د نیویارک کار په کارنګي هال کې د ارکستر دونه په معتبر نړیوال فیسټیوال کې ګډون وکړي. د انسټیټیوټ وی چونری ډله په دې میاشتې په 8 نیټه هم په واشنگتن ډی سی کې د کینیډین نمایشي هنرونو په مرکز کې یو بل ننداره ولري. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکستر په د افغاني او غربي موسیقي یو ترکیبي ننداره وړاندې کړي. د افغان ځوانانو ارکستر او د افغان میرمنو ارکستر زهره به په داسې حال کې د موسیقي په دې تر ټولو لوی نړیوال پروګرام کې ګډون کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته موسیقي په بشپړه توګه منع شوې او طالبان یې حرام ګڼي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې نړیوال سټیج کې د دغه انسټیټیوټ د ګډون د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هر اجرایی یک مامه داشته باشه و هر حضور ما در سټیج جهانی چې در امریکا چې در دیگر کشورهای
زموږ هر اجرا په هر نړیوال سټیج کې هغه که په امریکا کې وي او یا په اروپا کې یو ښه فرصت دی چې د افغاني موسیقي د بندیز او د طالبانو لخوا د افغانانو د موسیقي د حقونو نقص په اړه پوهاوی ورکړو. موږ هڅه کوو چې نه یوازې د موسیقي بلکې د هغو خلکو او ښځو غږ شو چې جنسیتي اپارتاید سره مخ دي.
صدای بانوان افغانستان کې هدف اپارتاید جنسیتي قرار دارند هم باشه.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ارکستر غړي هم وایي چې غوړي د دې پروګرام لاره د افغان هنرمندانو او ښځو غږ شي. د زهره د ارکستر یو غړي شګوفه خان ازادي راډیو ته وویل.
دا ماته ډیر مهمه یو پیغام دی چې همدل د افغانستان موسیقي ژوندۍ هم دغه څه چې تاسو جریان کوي اوس افغانستان کې سال دی. حتی پبلک سکول نشته چې جنو یا هلکان لاړ شي مکتب. نو زما ماته موسیقي ډیر مهمه ده او همدای دلیل دی چې زه موسیقي د
دا افغان ځوانانو د ارکستر غړي سمیر اکبري ازادي راډیو ته وویل.
اگست په 10 نیټه د نړۍ په تر ټولو سترې او معتبر سټیج کې چې کارنګي هال نومیږي یو لوی کنسرت ترسره کوي او دا کنسرت به ټول نړۍ ته د شوزو د حقوق د موسیقي د ساتنې او د افغانستان د موسیقي شایسته والی دنیا ته ښکاره کوي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم متړل شو او دغه انسټیټیوټ پرتګال ته د خپل غوړ انتقال سره له شپږ میاشتنۍ ځنډ وروسته د دې هیواد په پلازمینه لیسبون کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. له هغې مودې وروسته د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې د موسیقي په یو شمېر پروګرامونو کې ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د موسیقي آلو د ماتولو او موسیقي غږونکو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په سرپل ولایت کې د موسیقي شاوخوا سل آلې وسوځولې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې موسیقي یوه پیاوړې وسیله ده چې پر خلکو اغیز کوي او دوی ته انګیزه ورکوي چې د سازمان په ټکو د پام وړ بدلونونه رامنځته کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې ډیر ژر به د ننګرهار هوایي ډګر ملکی الوتنو ته چمتو سي. د ننګرهار او ختیځو ولایتونو اوسیدونکي دا مهال بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو په نیت کابل ته ځي او له هغه ځایه په الوتکو کې سفرونه کوي. دوی اونۍ وړاندې د ننګرهار هوایي ډګر د بیا فعالولو په خاطر ازادي راډیو د ختیځوالو پر غوښتنو یو راپور هم ترتیب کړی وو. دا هم تفصیل
په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته د شنبې په ورځ د زمري په 13مه ویلي چې د ننګرهار هوایي ډګر به ډیر زر ملکی الوتنو ته چمتو شي. د دوی په وینا په هوایي میدان کې د هواري د اضافي بوټو او غیا لمنځه وړلو د ګلدانونو او چمنونو جوړولو چارې پیل کړي او شاوخوا یو میاشت به دوام وکړي. د ننګرهار د هوایي ډګر د ملکی برخې امیر مولوی عتیق الله وسیق
عزیز په لاند وخت کې دا زیری به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې لاریانو لپاره به ترتیب جوړ شي.
ختیځ میشت ولسونه وایي د جمهوریت په شل کلنه دوره کې یا د هوایي میدان بهرنیو ځواکونو لخوا د پوځي موخو لپاره کارول کېده او ملکی الوتنو ته اجازه نه ورکول کېدله چې دې کار دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. په خبره اوس چې بیا ملکی الوتنو ته چمتو کېږي خوښ دي. د کونړ او ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو صاحب الله او رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
کابل ته به تګ راتګ زمینی مشکل او کله کله به نو ځینې داخلي مهم سفرونه خلکو درلودل چې مزار او هرات او نورو ولایتو ته لاړ شي، نو د لارې د بندېدو له امله به نشو کولای چې په وخت باندې رسیدګي وکړي. حج عمرې او داسې د نورو سیاحتي سفرونو دپاره چې به نورو هیوادونو ته تلل نو هم سفر به ځنډېدو او د مشکل سره به مخ وو. دغه کړنه موږ ستایو، هیله مو ده چې زر بشپړ شي او یو ځل بیا د الوتنې لپاره برابره او اماده شي او د خلکو شته ستونزې ختم شي.
خوشحالی او د ابتهار ور هبه چې زاسې او نګر پاسې او لا باکس سیستم برابر برابر کوم او داسې نور جوړ شي.
د یادونه د چې په 2022 کال کې هم طالبانو اعلان وکړ چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل زغاست لیکا د رادار او نور سیستمونه ترمیم کړي او ملکی الوتنو ته چمتو دي، خو بیا هم د ختیځ ولایتونو مسافرین په الوتکو کې سفرونو لپاره کابل ته تلل. دو اونۍ وړاندې د ولسونو په همدې غوښتنه ازادي راډیو یو راپور هم چمتو کړی وو.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. زه حبیب رحمان زوک بیا هم تاسو ته میسج پیردم د ایران هیواد د ایج د شاه څخه. دا زما پیغام ته افغانستان تر مسؤول حکومت پورې ورسوي. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورټونه سیرل کېږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کېږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور ځورول کېږي. خدای ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسؤولینو پورې ورسوي. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي، هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري. په کیسه کې مولانا دی خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم وخوره په ایران کې، ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسؤولینو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازینې لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم. د افغانستان ټول ولس هاذا خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ور پرېږدي، زاړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رایه ولي کښېنوي. تاسو ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي. په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیولی، چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیا.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.